یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو درنو دوستانو ستړي مسې په دې غرمنۍ خبرونه کې مو د ازادي راډیو مشټول کارکونکو کار کولای کو نن د سې شنبه ورځ ده د سمبلې د میاشتې ومه نیټه ده د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 9 سره برابر ده په دغه یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو معلومات وړاندې کړو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري یې وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې حمله کې لږ تر لږه 5 تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او د جاپان صدراعظم موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا باید فشارونه زیات شي. دغه راز د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ژمنه کړې چې د ټکزاس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت طوفان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې حمله کې لږ تر لږه 5 تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ویلي چې په دغه حمله کې بچې د امریکا سفارت ته نږدې شوي د کابل بانک یوه څانګه په نښه شوي وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کابل د روغتونونو مشر محمد سالم رسولي تایید کړی چې په دغه حمله کې 9 تنه ټپیان شوي دي. له دې مخې د عامه روغتیا وزارت د رسنیو برخې مسؤول اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته د یو کس د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې وه.
یوزیات فیلرانی است که 8 زخمی و یک شهید به شفاخانه وزیر اکبر خان در استان کابل امبولانس انتقال یافته. تا تداوی قرار دارند و هویت شان فعلا ما فکر نمی کنیم که کی هستن کی نیستن.
تر اوسه دغه حمله مسولیت چا په غاړه نه ده اخیستی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم د کابل په یولسمه حوزه کې د نجارانو کلا په یو جماعت باندې انتحاري او وسلواله حمله شوی و چې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې و. د جمعې د ورځې د حمله مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې په اچین ولسوالۍ کې حمله کړې او د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې داعش 14 وسلوالې وژلې دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته پرون ناوخته د اچین په مامند مرغۍ او ساتخان سیمو باندې د بې پیلوټه الوتکې د حملې خبر ورکړ او وی ویل چې په دغه حمله کې د داعش ډلې څخه دریځې په نښه شوي وو. خوږیاڼي زیاته کړه اکثره وژل شوي بهرنیان دي چې یوه ښځه هم پکې شامله ده. له بلې خوا من ولایت کې هم د بهرنیو پوځیانو بی پیلوټ الوتکې بمبار کړې چې طالبانو یو مشهور قومندان وژلی دی. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د لغمان د الشنګ ولسوالۍ په رنجین سیمه کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان چې خلک یې د تنګنا په نوم پیژني وژل شوی دی. طالبانو د دغه قومندان د وژنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره وایي په یوه اونۍ کې په افغانستان کې تر 1300 ډیر خلک بې ځایه شوي دي. دې ادارې په خپل راپور کې د هغو ولایتونو نومونه نه دي یاد کړي چې افغانان پکې د کور اور پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې په دې راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل شوي چې 1015 تنه افغانان تېره اونۍ په خپله خوښه له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي او 121 نور له پاکستان افغانستان ته استول شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې له ایران څخه هم 104 تنه افغانان خپل هیواد ته راګرځېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره وایي چې د جګړې او طبیعي پیښو له کبله سږ کال تر اوسه پورې تر 212,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډیرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بلاستیک توغندی وویشت چې د جاپان پر فضا تیر شو. د جاپان د صدر اعظم دفتر وویل دا له 2009 کال وروسته لومړی ځل دی چې دغسې توغندی د جاپان د پاسه تیرېږي. دغه توغندی د دې هیواد ختیځو سواحلو ته نږدې لګېدلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په توکیو کې وویل د شمالي کوریا دغه بې باکه عمل چې یو مزایل زموږ د هیواد د پاسه تیریږي یو بې ساری جدي او ستر ګواښ دی او د سیمې سولې او امنیت ته ډېر زیان رسوي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا لخوا د اټومي سروکو د انتقال وړ توغندیو د ازموینې له امله په دې هیواد سخت بندیزونه لګولي دي. جاپاني چارواکو ویلي نن سهار وختي د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي جدي زیان نه دی پیښ کړی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې دغه توغندی د امریکا شمال ته کوم ګواښ نه دی پیښ کړی. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا لوی درستې د جنوبي کوریا د پوځ له لوی درستې سره موافقه کړې چې د شمالي کوریا د دغه کار په ضد د پوځي اقداماتو په شمول سخت عکس العمل ښکاره شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري ژمنه کړې چې د تگزاس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت توپان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. د هوستون ښاروال سلوستار تورنر پرون دوشنبه وویل هاروي توپان په تگزاس کې 2000 تنه بې کوره کړې دي.
With respect to the number of people that are in our shelter.
دغه کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسي باید ووایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمیر 5500 تنو ته رسیده، خو زه شک لرم چې شمیر به تر دې زیات شي. هروي توپان د جمعې په شپه د تگزاس سواحلو ته ورسید او ورسره 15 سانتي متره باران وورید. حاضر دمه د هوستون ښار اکثره واټونه او سړکونه بند دي او زرګونه تنه له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو مدافع وکیل په یو بیان کې د کانګرس پلټونکو ډلې ته افشا کړی چې د ترامپ سازمان هغه وخت چې ترامپ په 2015 او 2016 کلونو کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه په موسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کولې، خو هغه ویلي چې په دې اړه موافقه نشوه او ترامپ له دغه معاملې انتیر شو. دا ورې د سات مهم خبرونه.
سات دوه لس بجه او شپږ دقیقې له نوریاس نوري څخه مو د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د ازادي راډیو یو ساته خبری خپرونه اوري. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن په کابل کې د دوهمو میکویانو په سیمه کې د امریکا له سفارت په لنډ واټن کې انتحاري حمله وشوه. چارواکو ویلي چې د حملې هدف د نوي کابل بانک دفتر و. په دې اړه موږ په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړې دي.
بیروبار و گرد و هست معلوم نشو حتما گروه دفتر شفیدی هر سلیزی بند پیسی و بایسی سر خلق و پیسی کردوز نی دیگنه داخل دفتر شفیدی دا بطر کم دا حالو سیگی.
د کابل امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته د اختر د امنیت په ارتباط معلومات ورکړي. په خبرونه کې بوابه چې د کابل امنیتي ادارې په د اختر په شپه ورته کې د کابل شهر د امنیت لپاره څه ډول پلان لري. په دې خبرونه کې به د کابل چاپ نننوي او ورسپانو ته هم کتنه لرو او په سیمه ایزو مسایلو کې به پاکستان ته ورسو. په پاکستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د څرګندونو پر ضد مظاهره شوې.
پاکستان امن لپاره، پاکستانیان عوام ته امن لپاره، پاکستان فوج ته امن لپاره.
ازادي راډیو خبريال په دې اړه رپورت به درته وړاندې کوي. ورسته به په خبرونه کې واوري. د ازادي راډیو په دې ساعت کې تقریبا 20 دقیقې د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوی چې په رواني صحت باندې خبرې ورکې کیږي. اوریدونکو نن سهار په کابل کې د دوهم میکرویانو په سیمه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له سفارت په ډیر لنډ واټن کې انتحاري حمله وسوه. چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې هدف د نوي کابل بانک دفتر و چې په سیمه کې یو دفتر لري او خلک د ورځې د پیسو او نورو بانکي معاملو لپاره ورځي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیا ساپی دا اوس را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. ناجیا ساپی صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی او که اوریدونکو ته په دې اړه څه نوي معلومات چې لرو وړاندې کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. وروستي جزئیات دا دي چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د کابل بانک څانګې مخې ته چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسنیو د برخې مسؤل اسماعیل کوسی شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دوی هغه جزئیات چې تر اوسه موږ ترغلي دا دي چې په دې پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه دغو کسانو هویت معلوم نه دی او وروسته به مشخص شي. خو له بلې خوا په ځینو نورو تازه راپورونو کې د کابل د امنیت قمندانې له قوله ویل شوي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې وشوه. د کابل امنیتي چارواکو ویلي چې دا یو انتحاري حمله وه چې د کابل بانک سانګي مخته شوې ده. په همدې حال کې یو شمیر کابل اوسیدونکو د پیښې په سیمه کې آزادي رادیو ته داسې ویل،
بیروبار او ګرد هیڅ معلوم نشو، حتما ګور دفتر شپې یار سړی دی بانک پیسې وباسې، سړی خلکو پیسې کوټ یوز نه دی کنه، هر سړی پیسې په بانک کې دی، دا شپو کې وباسې چې کالو د میوې ته بل دفتر شپې دی بانک قطار لريږي، غیر دفتر نه په دې کابل بانک مخکې خلک لین ولاړ بیروبار وسیږي، دا خو دفتر شپې دی، دا به تر کومه دا حال وسیږي تر کومه پورې زری حکومت دا خواهش لرم چې باید استعفا وکینو.
نام جمع محمد نعیم است، باشنده مکرویان و اظهار که دیجه صورت گرفت ما فقط فاصله ما کمک دورتر بود تو یک ست متر و آمده میجه انتجار شد و انتجار است که اصلا مسلمانی کار نمیکنه، ولی دولت مردای ما بشمول اشرف غنی و عبدالله و آقای اتمر اینا باید از خواب غفلت بیدار شوند.
دا به داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم د کابل په یو لسمه حوزه کې د قلعه نجاره په یو جومات باندې انتحاري او وسلواله حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د جمعې ورځې حمله داعش ډلې منلې، خو د نن ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. بلې فرشته جانې،
ډیر مننه ناجیه ساپۍ. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو د خبریالي ناجیه ساپۍ څخه دا معلومات واورېدل چې نن په کابل کې د دوهمو میکرویانو په سیمه کې د نوي کابل بانک په دفتر باندې انتحاري حمله شوې. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د تلفاتو، د زخمیانو او د مړو رقم هم زده نقیز دی. د ازادي راډیو پر وی پاڼه باندې تاسې کولای شئ چې په دې اړه ورستي جزئیات ترلاسه کړئ، او کومه راډیو را سره اړیدنه هڅه کوي چې بیا هم تاسې ته په دې اړه نور معلومات کوم شته راورسېدو درکړو. د ازادي راډیو د وی پاڼې ادرس دی www.azadiradio.ca. اوس به ورسو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې د لوی اختر لپاره امنیتي تدابیر نیول شوی دی، او د دې لپاره چې خلک وکولای شي چې په قراری د اختر درې ورځې کریم دوی ځین ترتیبات نیولې دي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام نن د کابل د امنیت قومندانۍ د چارواکو یو خبري غونډې ته ورغلی و. اکرام را سره د ټلیفون په لین کې دی. اکرام الله اکرام صاحب، د څو ویل امنیتي چارواکو د خبري غونډې کې چا خبري کولې او پر امنیتي څو ویل؟
ډیره زیاته مننه فرشته جان، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته د ګوتو په شمار شپې پاتې دي، د کابل امنیه قومندانۍ د اختر د ورځو د خن منځنې په هدف د کلک و امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د کابل امنیه قومندان سالم احساس نن په کابل کې په تیرو 15 ورځو کې د پولیسو د لاسته راوړنو په یو خبري غونډه کې وویل چې د اختر په ورځو کې د کابل پولیس په مسجدونو، تفریحي پارکونو او بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیسي او خاریان دې په دې برخه کې مطمئن وسي.
ما تدابیر مکمله پلان شته ترتیب کړیم، آمادگی خود داریم و ان شاء الله تمام امکانات خود به خرج خوردیم که در ایام خوجسته یید ما البته برای همشهریای خود در یک فضای امن و در فضای خوشی یا روزای ایام عید خود سپری کنند.
خغلی سالم ول چې د خام نیت نیولو په هدف د کابل خار 15 حوزو ته نوی سلور ټایر موټر سایکلونه هم سپارلی چې د غزمو پر محل تری ګټه واخلي. د کابل امنیه قومندان دا هم ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د غولایت په بیلابیلو سیمو کې 215 بیلابیل تروریستي او جنایي جرمونه ترسره شوي چې په تور 315 نوی کسان نیول شوی دي. د کابل امنیه قومندان په داسې حال کې د نوی
اکرام مننه فکر کوم چې رپورت باندې تل دا اساس معلومات باندې تل قطه کو ځکه اجمل شیبر احمد شیبر په استودیو کې دی په ونړیواله مسله باندې رپورت وړاندې کوي. د دغه رپورت تفصیل به اوریدونکو سره په بل خبرونه کې واورو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یوه مهمه نړیواله مسله راخلو. په امریکایي مطبوعاتو کې غوغا جوړه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په څلورم ستر ښار هیوستن کې د اورښتونو او د هاروي په نوم د یو سخت توپان له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي او په زرګونو کسان د خپلو کورونو څخه تېښتې ته مجبور شوي دي. احمد شیبر دا اوس را سره په استودیو کې دی، د دغه مسلې ته کتنه کړې ده. احمد شیبر، د تلفاتو شمېر څو ته رسېدلی او څومره کسان ویل کېږي چې د دغه توپان له امله بې ځای شوي وي؟
تر اوسه چې کوم معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي، لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو کسان بې ځای شوي دي. د یوستن شاروال سل یوستار تورنر د دوشنبه پر ورځ وویل:
We respect to the number of people that are in our shelters.
دی وای دا غو کسانو پاره چې زموږ په خیمو کې اوسې باید وایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغو شمیر 15500 تنو ته رسیده، خو د ده په وینا شای شمیر به تر دې زیات شي. د یوستن په ښار کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلي دي، اکثر واټونه او لارې بندې. په دې لوی ښار کې چې د امریکا څلورم پر نفوسه ښار دی، د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده او هاروي توپان البته د جمعې په شپه د تکساس سواحلو ته ورسېده او ورسره 15 سانتي متره باران وورېده.
د ژغورنې کارونه په هیوستن کې څنګه روان دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
په زرګونو پوځیان او پولیس هلته د مرستې لپاره رسېدلي دي او د ژغورنې له ډلو سره د هلیکوپټرو او کښتیو په واسطه مرسته کوي.
او څه ویل کېږي چې هوا به سمه سي که به دغه څه خراب وي؟
د هوا پېژندنې د ادارو له اټکل سره سم شای له 100 تر 100 انچو پورې نور باران تر پنځشنبه پورې ووري.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو واوردل چې د تکساس ایالت په ساحلي سیمو کې د هیوستن د هاروي په نوم توپان راغلی او د دغه هیواد څلورم ښار هیوستن کې خلک متاثره کړي دي. ازادي راډیو تاسو پر انټرنیټ اوریدلی سي www.azadiradio.com. اوس به ورسو مرزیه احمد زی ته. مرزیه احمد زی د دې ساعت څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي ځینې چینی پانګوال غواړي د دغه ولایت په چشته شریف ولسوالۍ کې د مرمرو کان د کیندنې په برخه کې پانګونه وکړي. د هرات صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه چینی سوداګرو د هرات له چارواکو سره لومړنۍ خبرې کړې دي. ښاغلی خادم وایي چې دا په هیواد کې د پانګونې د جلب او جذب لپاره یو ښه ګام دی. اوس مهال په هرات کې 50 فابریکې د مرمرو د ډبرو د پروسس چارې مخته وړي. ښاغلی خادم وایي د هرات د مرمرو ډبرې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول چین ته ډېرې صادرېږي. په هلمند کې د کورنۍ اقتصاد پیوړی کولو په هدف 1500 خزینه او روزنیز پروګرام پیل شو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل دغه روزنیز پروګرام هدف د ښځو او کورنۍ د اقتصاد پیوړی کول او د کرنې ریاست لخوا د ویشل شوو تخمونو نه سم استفاده ده. ښاغلی قلم وایي په دغه روزنیز پروګرام 850,000 افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکول کیږي. له دې څخه مخکې د هلمند ولایت کرنې ریاست 1500 خزینه او ته د سبزیجاتو تخمونه ویشلی وو چې په ترکیب کې سل کورنۍ د نادلی، سل کورنۍ د نهر سراج او 300 کورنۍ هم د مرکز له کرګا پکې شامل وي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1,70 افغانۍ، د بورې 50 کیلوي بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځې او درینی مړۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,130 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په 1,500 او یو لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3,000 افغانۍ او 1,500 پوله، یو یورو 1,000 افغانۍ او 1,000 پوله، یو انګلیسي پاوند 1,000 افغانۍ او 1,000 پوله، یو سعودي ریال 3,000 افغانۍ او 1,000 پوله، زر ایرانی تومان 1,000 افغانۍ او 1,000 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,100 افغانۍ.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، وروسته په خبرونه کې تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو تقریبا 20 دقیقې مو د رواني خبرونې د روغتیا پروګرام ته ځانګړي کړی دي او په دغه پروګرام کې پر رواني صحت باندې خبرې کیږي. نو که علاقه لري لطفا را سره اوسئ، پروګرام واوري. د ازادي رادیو په دغه خبرونه کې وروسته د کابل رسپانو ته کتنه لرو. خو تر هغه مخکې، په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس د هندوانو او سیکانو د ټولنې شمیر 1,300 کسانو ته محدود شوی دی. د هغوی از ویلی چې دغه کورنۍ زیاتره په کابل کې، یو څه په ننګرهار کې او په غزنی کې میشتي دي. دوی وایي چې ډېر زیاتې ستونزې لري. د درم سالونو څخنیولې، بیا د مړو د سوځولو، د ځانګړو ځایونو تر نشتوالي پورې د دوی ستونزې ډېرې دي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د دو هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب لپاره یو حکم هم په وروستیو کې صادر کړی دی. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هندوانو سیکانو سره د ناستې پر مهال په ځانګړي ډول د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په برخه کې د دوی د شته ستونزو د حل په هدف فرمان صادر کړو. د دې حکم له مخې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درمسال ته څیرمه د ښاروالۍ سوداګریز ځمکه د هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب په هدف د قانوني پړاوونو د ترسره کېدلو وروسته په دوی وپلوري. په ورته وخت کې د اراضي خپلواکې اداره هم مکلفه وګرځول شوه چې د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ د سلطانپور په سیمه کې د کوټې باغ سیمه چې اوس مهال په اجاره ورکول شوې له قرارداتي سره قرارداد فسخ کړي تر څو له دې سیمې هم د هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو لپاره ګټه واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوانو او سیکانو سره د ناستې پر مهال د خپل صادر شوي حکم په اړه وړاندې داسې وویل:
دری فرمان یک پیغام
دی. وای په دې فرمان کې یو پیغام دی. پیغام دا دی چې د مذهبي مراسمو ځمکه هیڅ وخت نشي غصب کېدای. د بابا نانک شخصیت ته احترام، هغه شخصیت چې په اړه به یې همیشه ویل کېدل د مړینې په ورځ به هندوان او مسلمانان په خپلو کې دعوه ولري چې دوی په چا پورې اړه لري. دا زموږ استاسي تاریخي ویاړ دی. خاغلی غنی همدارز وویل چې د قانون له مخې مذهبي ازادي د افغانستان د خلکو حق دی او هندوان او سیکان په دې هیواد کې تاریخي مخینه او په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه لري. د گزارشونو په اساس په افغانستان کې له کورنیو جنګونو وړاندې د هندوانو شمیر نږدې 100,000 ته رسېده، خو د کورنیو جګړو پر مهال زیاترو دا هیواد پرېښود. د افغانستان په مشرانو جرګه کې د هندوانو استازي انارکلی هنریار وایي اوس مهال په افغانستان کې 1,500 تنه هندوان او سیکان ژوند کوي چې په وینا یې ډیری په کابل، ننګرهار او غزنی ولایتونو کې استوګنه لري. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ نه موجودیت، د مذهبي مراسمو په ځانګړي ډول اورته د سپارلو د مراسمو د ځایونو کمبود په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو لوی ستونزې بلل کیږي. افغان سیک رویل سنگ چې په دې ناسته کې د ولسمشر په وړاندې خبرې کولې وویل چې د دوی ستونزې له تیرو 30 کلونو را پدې خوا دي. هغه همدارس د هندوانو او سیکانو د جایدادونو غصب ته اشاره کوي.
مونږه هندوان او سیکان په ټول افغانستان شه د څلورو لسیزو مشکلاتو سره مخامخ یو، مگر په دې مشکلاتو کې مونږ محترم رئیس جمهور څخه همیشه یو ارزو ده چې زمونږه مشکلاتو ته توجه کړي هم ده او همیشه دا بیا هم زمونږه علی هنود او سیک ورونو ته ډیره ډیره توجه وکړي او ډیر جیدتونه رسخه غو شوی دي.
ولسمشر همدار از افغان هندوانو او سیکانو ته وویل چې لدی وروسته هیڅوک نشي کولای د هندوانو د سرتاسری شورا له تایید غیر د دوی جیدادونه وزمکی وپلوري. د ولسمشر په وینا مذهبي سیمې باید د بنسټونو په نومونو ثبت شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو له فرا یو ځانګړی رپورت لري. په دغه رپورت کې مو په فرا کې د شاتو د تولید د زیاتېدو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. ولی په فرا کې شات زیات تولیدیږي او خلک د دې څخه څه ګټه ویني؟ په دې اړه موږ یو ویډیویي رپورټ لرو. که تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، په ویډیویي رپورټونو کې تاسو دغه رپورټ کتلای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. دلته بیا زموږ د ټویټر، زموږ د یوټیوب او د فیسبوک ادرسونه هم شته. نو که تاسو په دغه انټرنیټي پاڼو باندې فعالیت لرئ، تاسو زموږ پر دغه ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو د ادرسونه هم پیدا کولای سئ. اوس به ورسو اجمل تورمان. اجمل تورمان نن ورځپاڼه ته کتنه کړې ده، لنډیز وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ځانګړي ډول پاکستان سره د تړاو او وروستیو جریانونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د پاکستان په وړاندې د امریکا او وروستی دریز رښتینی نه دی، ځکه د سرمقاله لیکونکو باور امریکا په هیڅ ډول نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او د پاکستان له لاسه ورکول د امریکا د ماتې په معنا ده. په سرمقاله کې راغلي امریکا به پاکستان کې هیڅ ترهګر ونه ځپي او نه به د هغوی په وړاندې اقدام وکړي، بلکې نور به هم له هغه هیواد سره مرستې وغځوي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید امریکا مجبوره کړي چې د پاکستان په وړاندې خپل وروستی دریځ او ستراتیژي عملي کړي. د هیواد سرمقاله لیکونکي بیا لیکلي امریکا باید خپله نوې ستراتیژي په ډیر دقت سره عملي کړي، ځکه نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ ده. په سرمقاله کې راغلي د تراګرۍ د ځپلو په برخه کې باید د پاکستان پر تشو ژمنو یقین ونه شي او د عملی مبارزې په هدف په هغه هیواد فشارونه زیات شي. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په یوه مخله کې لیکلي، د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې اعلان شوې ستراتیژي یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیول شي او له هغه هیواد سره حساب وشي. په مخله کې راغلي، پاکستان د ترهګرو د مرکزونو په جوړولو او د هغوی په روزنې سره د ټولو اسلامي اصولو خلاف انتحاري حملو او د مسلمانانو وژنو ته زمینه برابروي. د مقالې لیکوال د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې ترڅنګ دا هم لیکلي چې پاکستان او ایران په خپلو هیوادونو کې هم پر استوګنو ملیتونو دا شعار عملي کوي چې تفرقه واچوه او حکومت وکړه.
بیا هم په پاکستان کې پر خبرو باندې ادامه ورکوو. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د هغو څرګندونو پر ضد مظاهرې روانې دي چې د افغانستان او پاکستان او د ټولې سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې کړې. پاکستان حکومت پرون هغه هیواد ته د امریکا او افغانستان د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سرپرستی د ځانګړي استازي د دفتر د سرپرستی الیس ویلز د ورتګ مخنیوي وکړ. ټاکل شوی و چې هغه پرون پاکستان ته تللی وای، خو د پاکستان حکومت اجازه ورنکړه. په پېښور کې مظاهره شوې ده او د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفقی رپورټ وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر هغې وروسته د امریکا او د دې هیواد دولس مشر ډونالډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل شوي. چې نوموړي 13 د جنوبي اسیا او افغانستان په اړه د امریکا د نوي تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان تور لګاو چې پر خپله خاوره وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې ده. د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې لسګونو کسانو د دې صوبې د صوبې اسمبلۍ د غړي ضیا الله افریدي په مشرۍ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې پر ضد تاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو د امریکا او دغه هیواد دولس مشر پر ضد شعارونه ورکول او همداشانې پر وینرونو هم د امریکایي ضد شعارونه لیکلي ول. دغه لاریون کوونکي په دې غوسه ول چې ولې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه په خپلې نوې تګلارې کې پاکستان د وسلوالو ډلو پالونکي او ساتونکي بللی دی. د صوبې اسمبلۍ غړي ضیا الله افریدي دغه لاریون ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد باید د خپل ولس د امن لپاره هلې ځلې جاري ساتي، خو په خبره یې چې په دې لړ کې بله چا لارښوونه نه اخلي.
پاکستان د امن لپاره، پاکستانیان عوام د امن لپاره، پاکستان فوج د امن لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي، خو خپل خود مختاري لاندې د چا په ډایرکشن نه.
لوپل خبر پر پیښور سرپیرا د خبر پختونخوا صوبې په سوات، مردان او همداشان د مومند باجوړ او خیبر جنسي په قبایلي سیمو کې هم د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریون نشوي چې په ترڅ کې قهرجنو مظاهره چانو د امریکا بیرغ او د ډونالډ ټرمپ ګوډاګي ته ور ورته کړی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې د خیبر جنسي په قبایلي سیمو کې مظاهره کوونکو د امریکا ضد شعارونو له ځان سره لیږدول، د تورخم خرګوډي پر لور لاریون وکړ او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر نوې تګلارې وغندله. د یادونې وړ ده چې د یکشنبې پر ورځ د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره هغه وخت د ګډوډۍ ښکار شوه چې پولیسو د قهرجنو مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره له اوخلن ګاز او کوتکونو څخه کار واخیست.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي رادیو ساس خپل رادیو د ماښام تر 2 بجو تاسو زموږ دری او پښتو خبرونه اوریدل سی. بیا په 2 بجو باندې د امریکا جغ رادیو په دغه موج باندې خپل خبرونه پیلوین. لطفا دغه ټولو در بيدول لپاره که وخت لري را سره اوسئ. د ازادي رادیو د خبرونه مو تر 2 بجو ده. اوس په کتاسي البته په ځانګړي ډول د ټکنالوژي علاقه مندان یست. اسمت سروان نوې معلومات راغون کړی دی. په ګډه به واورو چې څوای
د ال جی نوم به مو ډیر اوریدلی وي او په دې خاطر به یې پیژنئ چې موبایل ټیلیفونونه، کمپیوټرونه او تلویزیونونه جوړوي. دا کوریایي شرکت اوس غواړي چې د امریکا په ډیټرویټ کې په 30,000 متر مربع ځکه کې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د پرزو فابریکه جوړه کړي. ال جی به پر دې فابریکه 209 میلیون ډالر ولګوي. په دې فابریکه کې به لږ تر لږه 292 تنه کارګر او انجینران په کار بوخت شي. دا کمپنۍ وایي چې لا یې په نیت کې نشته چې اوتومات موټر جوړ کړي، خو د جنرال الکتریک په شمول یې د ډیرو الکترونیک موټرو لپاره پرزې جوړې کړې دي. بیټری الکترونیک یا برقی انجینونه، چارجرونه او نور پرزیدی کمپنی جوړې کړې دي. ال جی شرکت د روان 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت راز راز پرزې جوړې کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 343 زیاتې دي.
د ازادي راډیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د خبرونه مو تر درو بجو ده. که تاسو د شذو په وړاندې د تشدد په اړه په ورستیو معلوماتو ځان خبرول غواړئ نو په افغانستان کې البته تاسو د ازادي راډیو پانی ته ورسئ. موږ په یو پانه باندې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی یو ځانګړی صفحه ست. تاسو هلته په دې ارتباط نوي رپورټونه ترلاسه کولای شئ. د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو سرخط به نوریاس نوری وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په دغه حمله کې به چې د کابل بانک یوه څانګه په نښه شوې وه. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو په وینا 9 تنه ټپیان شوي. د وژل شوو او ټپیانو ارقام تر اوسه دقیق نه دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې په چین ولسوالۍ کې د اسلامي سخت دریځې ډلې د 14 غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره وایي په یوه اونۍ کې په افغانستان کې تر 10,300 ډېر خلک بې ځایه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بلاستیک توغندی وویشت چې د جاپان پر فضا تیر شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ژمنه کړې چې د تگزاس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت توپان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. هاروي توپان د جمعې په شپه د تگزاس سواحلو ته ورسېد او ورسره 50 سانتي متره باران و. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ یو مدافع وکیل په یو بیان کې د کانګرس پلټونکو ډلې ته افشا کړی چې د ترامپ سازمان هغه وخت چې ترامپ په 2015 او 2016 کلونو کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه په موسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کولې.
اوریدونکو نوري وویشت دقیقې د پروګرام د صحت پروګرام ته ځانګړي سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې 80% افغانان په یو ډول رواني ناکراري یا رواني ناروغي لري. د ازادي راډیو خبريالي فرشته ندا په دې اړه یو پروګرام جوړ کړی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو زادی. با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه روی دردهای مفاصل صحبت میکنیم و دکتر صاحب حارس متخصص ارتوپدی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این زمینه آغاز کنند گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. دردهای مفاصل طوری است که شروع آهسته یا ناگهانی دارد و با علائم درد، پندیدگی مفصل، گرمی، درد در هنگام حرکت، محدودیت حرکت مفصل و درد در هنگام لمس و خشکی صبحگاهی در مفصل مبتلا بروز می کند. دکتران متخصص ارتوپدی می گوید هر نوع تغییرات در سطح مفصل بنابر هر دلیلی که باشد مانند امراض، ضربه خوردن، مرمی خوردگی، شکستگی باعث درد مفصل می گردد. دکتر خلیل الله هوتک متخصص ارتوپدی در صحبت با رادیو زودی در مورد اینکه یک فرد چگونه به دردهای مفاصل مبتلا می شود چنین می گوید
هرگاه غشای سینوویل تخریب شود، یعنی التهابات غشای سینوویل بنابر هر دلیلی که باشه اینا هم میشه سبب به وجود آمدن اوزایما یا پندیدگی مفصل و دردهای ناحیه مفصلی شان. بر علاوه از او در واقع روماتیزم هم میشه دردهای مفصلی پیش مریضا تأسس بکنه. یک کسایی که به شکل دوامدار وظایف فیزیکی بسیار ثقیل اجرا میکنه و اینا مفاصل به استراحت کمتر وقت داشته باشه و بیشتر زیر فشار باشه، خاصتا اگر حالت تعادل پیش مریضا مراد نشه، این هم میتونه دردهای مفصلی را به وجود بیاره.
دکتر هوتک میگوید این بیماری در هر سن و سال و بیشتر در سن کهولت یعنی بعد از 45 سالگی نزد افراد بروز میکند و حتی اطفال نیز به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. به گفته ای دکتر هوتک زنان در مقایسه با مردها بیشتر به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتران متخصص میگویند بیشتر مفاصل زانو، ران، دست، ساق پا و دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتر هوتک در مورد روند تداوی دردهای مفاصل چنین میگوید:
در یک از امراض میشه مریض به شکل دوامدار یا دوا بگیره. در بعضی امراضی که اما حالت تعادل مفصلی درست نباشه، یعنی سوی شکل باشه، این میشه با عمل جراحی ما سوی شکل مفصلی رو اصلاح بکنیم. در یک آفات میشه که مفصل بنابر تروما یا تخریباتی که حادثات ترافیکی شده میتونه، یا واقعات جنگی است مثلا در اثر انفجار مین و اینا مفصل تخریب شو، و در این صورت ناگزیر هستیم که سطح مفصل را باید با حالت آناتومیک بیاریم. هرگاه نتانیم سطح مفصلی را درست به حالت طبیعی یا نزدیک به طبیعی آورده نتانیم، در این صورت دردها به شکل دوامدار پیش مریضان میماند.
دکتران متخصص میگویند زمانی که درد مفصل شدید و یا بی‌دلیل باشد، درد بیش از یک هفته ادامه یابد، مفصل داغ، سرخ و یا هم پندیدگی داشته باشد و دواهای مسکن درد را آرام نکند، باید فرد مبتلا به دکتر مراجعه نماید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید. ابتدا میشه در مورد مفاصل و دردهای زی یک صحبت کلی داشته باشید، بعد از اون حالات دیگری را هم مطرح میکنیم. بفرمایید.
تشکر از شما و از رادیو آزادی که مرا دعوت کردن. در کل درباره دردهای مفاصل و تکس معلومات کافی دادن و بازم ما میگم هر دردی که در خود مفصل و در اطراف مفصل باشه، یک ناراحتی که باشه، یک درد مفصل حساب میشه که خام این درد میتونه در خود غشای سینوویال که در مفصل است باشه، میتونه در کپسولش باشه، میتونه در ساختمانکایی که بنام بورساز در اطراف مفصل دوا باشه، میتونه در خود محل ارتکاز عضلات که در اطراف خود زانوست یا هر مفصل دیگه است، میتونه اینا هر کدام از این سبب درد شوه و اینمی در مجموع درد. و درد مفصل نگفته نمونه که یک عرض است، مرض نیست.
مثلا چطور؟
عرض به این معنی که یک مریض مصاب اوستیارتریت یا مواماس مفصل یا مشوریدگی مفصل یا سایدگی مفصل می باشه و امو اعراض را در برای مریض که میته که مریض خبر میشه که این مشکل داره، اونمو درد است. یعنی درد یک عرض است، مرض نه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. امی علاین درد مفصلی چی است؟ چی احساس میکنه؟ مثلا ما بیشتر کدام قسمت های بدن میگیره؟
چون ما بیشتر براتون گفتم که درد خودش یک عرض است، بنان درد علائم داشته نمیتونه. ولی اگر ما بیایم در سر یک مرض مثل سایدگی استخوان یا سایدگی مفاصل، نزدیک شدن مفاصل گپ بزنیم، در اون صورت درد یک عرضش است و در همراه درد میتونه پندیدگی در مفصل موجود باشه، میتونه سرخی در مفصل موجود باشه، میتونه محدودیت حرکی که حرکت کرده نتونه در مفصل موجود باشه و اینا میتونه که همراه درد که یک عرض است و اینا دیگه عرض و علائم است یک جای باشه و یک مرض.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به سایدگی استخوان یا چیز، امی چطور به وجود میاد؟ چرا یک شخص مبتلا میشه به همچین یک بیماری؟
اصلا خود سایدگی استخوان یا خود پوکی استخوان یا اوستیوپوریز که اصطلاح طبی ماست، از سبب کم شدن خود منرال ها در استخوان به وجود میاد که مقدار مواد کلسیم و فاسفورس و سایر مواد دیگه که در خود استخوان هستن اینمیا کم میشه، بالاخره سبب پوکی استخوان و بالاخره سبب فشار بالای مفصل، سبب نزدیک شدن مفاصل میشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. سوالای بعدی را بعدا مطرح میکنیم. آله دوست ما فضل هادی وردک روی خط هستن. سلام علیکم وردک صاحب.
سلامونه اونی که هیله مومنه. سلام دکتر سلطان مومن. نو دکتر سم نه مودا پښتنه دا یو دوست یعنی مو دا یو پنځله سره د کی دا مشکل ورته پیدا شوې ده دا لاسو فخې د سلارزه کو دا بدن د ملینا پورته ایسه باندې یو کله ده سه ګرم شي او د سه درد په باندې راشي د سه یو شلو د کو نیم سات پرې د درد وی او ځونې ټول اورز خوږي کی خو بیا د بیگان رومشی خود ابراز خوگی دی ابراز او دو که نیم ابراز یانه دست دی ابراز نیم ساعت شل دقیقه دی روم و اینو را طول ابراز بدن خوشی او وجود لاس و پیه لرزه پیدا کرده
او دو برو جان سوکلند است
یارا دوه بیشتی دکتر سمحترم
دوه بیشتی کوم مشکل نه درلود
یار مخکې مشکل نه و خو یو د اوسې سم خو مخ شو وایو په داسې یو خپل اسنه متره ساکل ودلای وونو مروجا او تا ویلی چې تاسو ابي تکلیف درته باید د سره کاندې دا ووینځ یو تر دا ووې بعد د هغه سپیکو یو تر دا و چې وخوري د سره نور مشکل پیدا کو خو په کا صرف دا یو مشکل و ډیر جدید یاو د غیلوس په خول ارزای نور خطونه د افکار صرف د لاس په خول
په دوه طرف د ک په یو طرف د لارزه
لاس په خول د لاس لارزا کو دوه په خول لارزا د ټونا غونډي او ډاکټر یو رقم کپسول ورته ورکړی دی هغه کپسول چې په دغه کو د کپسول نه بیا د ورځې په اوږدو کې شوی چې کله هغه کپسول چې ورځ نیمه ته ورسی هغه کپسول ځکه دغه هم څلور ویشت ساعتو کې او پنځه ساعتو کې د خپل ټیمپر کېږي دا بیرته خپل لرزې ته او بیرته هماغه ناتوانۍ حالت ته بیستی
صحیح سرور جان جواب ورکم
تشکر بسیار سلامت باشین بفرمایید قصه
برادر ما گفتن که یکی از دوستاشون
پشتو جواب بتین خیلی از مشکل
نیست از بلندی افتاده بوده تقریبا 11 متر افتاده بوده باز بدن یا به دکتر مراجعه کردن و باز دکتر برشان گفته بوده که مشکل عصبی مشکل لبارا پیدا کرده و واقعا هم یکی از باب لرزه در اطراف سفلی و اولوی که پیدا میشه خصوصا بعد از ترزیزات امی مشکل می باشه که خود مغز هم لرزه شده که میبینه یا کنکژن یا مو کانتوژن هم اصطلاحات تیبیش کرد این حالت ها که بر مغز رخ میده و تخریبات هایی که با وجود میه خون ریزیگه های خرد ریزی که در دماغ با وجود میه بالاخره و سبب خصوصا در ساحات که حرکت اطراف سفلی و الویره داره باز این مشکلات پیدا میشه و این مشکل مربوط ارتوپیدی نمیشه مربوط دکتر سه به جرای عصب و داخلی عصب میشه اما دوای از اونا را تعقیب کنن و پیش از اونا تداوی را ادامه بتن که اختلالات بعدی که بدتر از این باشه برشان رخ نده.
بسیار تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
ما از دکتر صاحب یه سوال داشتیم.
بفرمایید سوال تانو بگید.
سوال ما این است که ما بیشتر مواد مصرف میکنیم. خب چرس و یکان وقت دوره مثلا یک ما چرس از دوره چرس قوید میکردیم. تریاق از دوره تریاق قوید میکردیم مثلا. شیشه چند وقتی یعنی تو دوره میرفتیم.
امی برادر ما که گفت من قبلا چرس استفاده میکردم و سایرم و دخانیات و مواد نشه‌ای که استفاده میکردن یکی از عوارض بسیار معمول و عام که در پیش کسایی که از این مواد استفاده میکنن امی دردای مفصل، دردای عضله و دردای خود استخوان است و تمام دلایل از این پوکی استخوان که خود چرس و پودر و این مواد نشه‌ای باعث پوکی استخوان و در نتیجه امی دردای خود استخوان، دردای مفاصل، نزدیک شدن مفاصل، کند شدن کارهای عضلی چون عضلات به خاطر پیش برد کارهای خود به الکترولایت‌ها و پتاسیم و به می چیزا ضرورت داره و تمام اونا را این درقت ضایع می‌سازه، جذب از وارا به تعویق می‌ندازه تا پیش کسایی که از این مواد استفاده می‌کنن. بالاخره اعراض علائم مشکلات را که پیدا می‌کنه میشه.
ناشی از میشه. برادر ما حلیم از لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورجان، شما و دکتر صاحب احترامات قبول کنین.
سلام خدمت شما برادر، بفرمایید.
دکتر صاحب محترم، عمر من تقریبا 65 تا 66 ساله. سال گذشته یک غرفه یک دکانک داشتم، جو شده بود در بود. دو ماه سه ماهی که جنجال تکلیف برم پیدا شد از قسمت سورین یا چاربند نگین تا قسمت زانو. این همه عضلات یا پای میگیم شخص
خواهم
من 4 نقصه دوام گرفتم خدام دکتر سیدوار نمیگرم این دوام دیروز خلاص شد ولی حال هم که را میرم همه عضلات سورین مردو طرف درد میکنه و هم در سلای را رفتن همه پنجای پای میتونم کم بهش فکر میکنم که بهش در دو تا یا جریان خون قطع شوه یا جریان خون سین نمید
حس
میکنم که بهش شده. میخواستم در این رابطه شما هدایت بتین یا مشوره بتین یا رهنمایی کنین.
درست است. ما براتون جواب میدم. کسایی که معمولا دنم کار میکنن خود ساحات نمناک و ساحات تر یکی از اسباب روماتیزم هم است. روماتیزم مفصلی. در ضمن از او وقتی که در یک جای متواتر میشینی سبب خود تحت فشار قرار گرفتن عصب و میشه. همچنان وقتی که محیط سرد میباشه و تو دوجا میشینی به این معنی که خود سردی باعث بسته شدن رگا میشه.
بله.
یعنی جریان خون هم کم میسازی، عصب هم دوجا جریانش هم انتقال پیامش کم میشه و در ضمن از خود نمی هم یکی از اسباب روماتیزم مفصلی است. تمام این فاکتورها یک جای میشه که این مشکلات به وجود بیاد. شما وقتی که به این مشکل مواجه شدین از پیش دکتر صاحبام دوا گرفتین، مشوره دکتر صاحب را ادامه بدین، تو کار گرم بکنین، امرای یک مشکلات من در خانه است، امرای از اونا تو کار گرم بکنین، دوایی را که دکتر صاحب براتون دادم میشه باز بعدن بعد از ختم برنامه امرای ما با تماس شوین، ما براتون دوای دیگه که لازم است توصیه کنم و دیگه از نم پرهیز کنین، واز بلند کردن وزنای زیاد پرهیز کنین، متواتر در یک پالو در یک بغل نباشین، وضعیت بتین تغییر وضعیت خود بتین حداقل در 2 ساعت ان شاء الله این مشکلتون رفع میشه و قدر جدی نیست.
سلامت باشین دکتر. دکتر صاحب شفیق از مینسار کابل. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ ساعتان خوب، بفرمایید.
بله خدمت شما، سلامونه وایما.
بفرمایید، سلام خدمت شما هم، سوالتان رو بگوید.
اول از ما خوب تقریبا نیاز کار عمر رای یا وقت کار کیږي لوسنه ګټه دې د فرستم مو بوتله وځه د لاسو یې هغه پیدا کړی پر څه پیدا کړی دی او لوسنه د سینه غزي کی
دواله راس کا یو
لا دوال لوسنه تقریبا وقت کار لوسنه ګټه د ډاکټرانو مو د پرو ډاکټر دی د بشو ډاکټرانو مې قبل کې ګرځولا و سالو سره یې هغه سوي دی مثلا جن سوي دی سینا غزي او دا دم کوي
او ډاکټر صاحب څه دی ویل تاته
د ډاکټرانو مې ته تروماتیزم دی چا ویل زاده یو رقم د اډو کې مرز دی د اډو کې خوري هغه مرز دی د سې نتیجه ما ته نه کړه چا ویل تروماتیزم دی چا د اډو کې مرز دی
او سید ستاته وایم چې انشاء الله
بفرمایئ ډاکټر
یمو پیش دکتر سایبر که مراجعه کردن برشان گفتن کروماتیزم داره، حتما ماینات چه انجام دادن؟
بله
در ماینات روماتیزم باید خود امی فاکتور روماتیزم که در خون است و باید ماینه شوه، دو سه ماینه دیگه از در خون که باید اونا انجام شوه و از روی ازو باز قضاوت میشه که جمع معراض علایم را که در مساحه ایجاد کرده قضاوت میشه که روماتیزم مفصلی داره نداره. و در ضمن از دیگه گفتن که کدام مرض پیدا کردن که مستقان شانه میخوره و یام، یعنی چیزایی نیست که آدم از پشت رادیو قضاوت کنه برش بگویه که چه قسمه است، چون از نزدیک باید دیده شوه. ولی شفاخانه دولتی و تمام دکتر صاحبا در خدمتشان است، میتونن مراجعه کنن با تمام معاینات دست داشتهشان که نظر به ازو ما بتونیم تصمیم بگیریم برش و بفهمیم که چی است.
بسیار
میتونن که مراجعه کنن به شفاخانه دولت.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
علیکم سلام. سلام سر صاحب صدا دی زاد خپل زنګونو سړي په ځان به سخت ترونه کی یو ورځ د کلوز مریضیم درلوده بیا دا وایم وکړ څه سره و زنګونو نه و وسه یو به د پیک په راځي کې د پیک په ځان دای شو پر سی بر پر دوه کوټه نه سم څه سره دا څه سم تازه کوله خو لکه دا دوه به سره غوښتي دا درد کوي په څو دې کم شي دا مریضه د پیټن په ځان هم څه کوي کراچي ته ولاړ څه کوي
میخوایم در این باره کم بیشتر معلومات بدم. امی خود دردای مفصلی خصوصا که بعد از گذشتاندن مرض توبرکلوز به وجود میاد، یکی از سبباش خود توبرکلوز مفصلی است که باز برادرم ما درست تاریخچه گرفتن تانستم گفتن پوندیدگی داره در جریان گپایشان خودشان گفتن و حالت توبرکلوز خود تداوی کردیم، فعلا توبرکلوز مشکل نداره ولی پایه ما پوندیدگی پیدا میکنه، امکان داره که کدام زخمه که خورترک که از طریق تخلیه شوه داشته باشن و این یک توبرکلوز مفصلی باشه و این تداوی هرچی عاجل و مهم ضرورت داره که از معیوبیت دائمیشان جلوگیری شه.
یعنی باید اتمن مراجعه کنن
مراجعه کنن به دکتر صاحب.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
ما دا زنگون لوی دلی ما دکتر سرم نه دا سوال دا از جلال آباد نه خبرې کوم زلوی دلی ما دا زنگون می مات شو او زنگون دا دوکه او دا لس میاشت او دا زنگون می دا پرتوبم لري دا دردم کې او دا درد اوس دائم نه غي او دا بل روغ په خمه مو سره زنگونونه می مطلب را لوی دلی ما په خمه ما دا زنگانه
کې او سیخونه چولې وکنه په زنګانه کې
سیخونه نه واچولې خو ډاکټرانو په مشوره می لس میاشتې لس نیمه میاشتې تړلې وه سلور میاشتې سلور میاشتې دا تړل شوې وه په سلور میاشتې اوس پخه پوره راقاتېږي نه د فنادي ته نه را رسېږي مشکل سره مراجعې مونږ مې په تکلیف ده او دا تشناب ته زما په تکلیف هم کېناستی نه شم او دا خاصتلو که مشکل دا بیسی قطعی گی تقریبا یو لیش فرق لری که کناتی تر رسوم یو لیش فرق
سید از تستوائیم زواب تستوائیم
بفرمایید.
یکی از اسباب دیگه خوب است که ما اسبابش نگفتم، ما اسبابش اگر دونه خودش زنگ زده رئیس و یکی از اسباب دیگه دردای مفصلی امی شکستگی خود سطح مفصل است.
شکستگی
استخوان در سطح مفصل و هر زمانی که درست ارجاع نشه، تداوی درست نشه، تداوی های خانگی خود سرانه شوه، خصوصا در پیش شکسته بنده و این دمی سطح مفصلی دوباره هموار بودن خود به دست نبیاره و این بر دراز مدت اینمی مشکلات را که برادر ما گفت در پیشان پیدا میکنه. زانو همیشه پوندیدگی میداشته باشه، در وقت گشتن درد میداشته باشه، در زینا بالا شوه درد میداشته باشه، پایان شوه درد میداشته باشه. یعنی برادر ما باید هرچی آجل دوباره عکس بگیرن، خود محوریت استخوان دیده شوه که نرمال است یا نه، سطح مفصلی نرمال است یا نه، در صورتی که نباشه عملیات شوه، مداخله شوه تا از معیوبیت چون جلوگیری شوه. در غیر از او اگر به می شکل ادامه پیدا کنه شاید که وقت دور نباشه که یا مفصل ساختگی برشان ضرورت شوه یا دوباره خود قلف کردن مفصل.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. ډاکټر څنګه پوښتنه کوي؟ موږ چې په ځنګون کار کوي وروره منو ته اوس مې دا راستا ځنګون هم
سوال شونه گرفتیم دکتر صاحب؟
یک مقدار گرفتم سوال شونه. برادر ما از درد زانو شکایت داشتن.
بسیار اکثریت زنگای هم که میاد تماسایی که میگیرن بیشتر از درد زانو هستن.
بیشتر سوال شما ممی بود که بیشتر در کدام مفاصل دردای مفصل موجود میباشن. بیشتر در مفاصل موجود میباشن که ما بید بیارنگ یا امی وزن بردار میگیم. مفاصل وزن بردار. مفاصل وزن بردار بدن. که یکی دیگه کس و مفاصل از جمله از مفاصل و یکی مفصل زانوس و یکی مفصل بند پای یا همون مفاصل هستن که تمام وزن بدنه میبردانه. پس دینمی مفاصل درد گپا زیاد میباشه و خصوصا در زانو و باز خصوصا در پیش خانما زیاد.
چرا در خانما زیاد؟
پیشتر برتان اشاره کردم که یکی از اسباب خود زانو دردیا پوکی استخوان است. هر وقتی که پوکی استخوان به وجود میایه، کمبود همچون کمبود ویتامین دی در پیشان به وجود میایه، اینمی سبب از این میشه که شل شوه مفصل در قسمت، بالاخره نزدیک میشه استخوان به یکی دیگه، ساییده میشه مفاصل بالا یکی دیگه، همون غضروف که بالای استخوان است زیر از او ساییده میشه، او غضروف سر از او میشینه، یعنی هم قد کوتا میشه در پیش خانم ها اگر متوجه شده باشن تا فعلا نه و هم مفاصل نزدیک میشه.
رای حلش چی باید بکنه؟
رای حلش اینمی است که همیشه شیر ماس استفاده کنن، ورزش دوامدار بکنن.
آیا دوش میتونن بکنن؟
دوش 15 دقیقه سو 15 دقیقه دیگر یک کسی که دوش میکنه نرمال، اینمی نرمال یعنی که وقفدار نه. مطمئنن که بیشتر از 30% 40% واقعات خود آماس مفصله خصوصا در زانو در پیش خود کم میکنه.
خب بازم این مشکلاتی که در زانویشان ایجاد شده، مثلا سایدگی زانو یا بعض مشکلات دیگه که ایجاد شده، این ای دوش را زیاد نمیسازن؟
اول اینا تداوی میشن، مرحله عادش برطرف میشه، باز بعد از اینکه مرحله عاد برطرف شد از کرونیک شدن یا مزمن شدن بیشتر جلوگیری میشه.
یعنی بعد از تداوی؟
بعد از تداوی هاد. ما براتون قید کردم که امی خود اعراض علائم هادش که از بین رفت، یعنی دردش که آرام شد میتونه ادامه بده و در جریان کمی دردام از بعض ورزش های غیر مستقیم است، مثلا ورزش خود عضله چهارسره بدن که در قسمت بالاتر از زانوست، او ورزش که میشه با انجام از اون ورزش همو عضله را قوی بسازن و فشار بالای مفصل کم بسازن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دوست دیگه ما به نام شکیب از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوش اومدین به برنامه. بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب. سلام دوستم.
بفرما.
من قبلا مرض توکل داشتم.
خب.
ولی دو طرف بغلم درد داره.
کدام قسمت هایتون درد داره؟
همین دو طرف کفه سینه این درد میده.
خب.
درد میکنه جان.
خب باز تداوی کرده بودین توبرکلوز تانا؟
تداوی کردیم منتج تقریبا 4-5 ماه میشه که دوا میخورم.
خب هنوز هم زیر دواستین؟
بله.
درست است، ما براتون جواب.
دکتر مکرم پیش از توبرکلوز همین گردن اونجا درد بود
و دردش تنها در گردن می بود یا دستای تنها تقسیم میشد میرفت طرف دستای؟
نه دردش که شدید میشه بازن فرمان کتیش درد میگه.
خب سر تنها در دستای تنها نمی آمد خرختی و بیهیسی و در دستای تنها نبود؟
نه
درست ما براتون جواب. خود توبرکلوز سبب ضعیفی عضلی میشه. و ضعیفی یکی از اعراض و علائم توبرکلوز است، که یعنی هم ضعیفی عضلی را ما دیده میتونیم که ببینیم، خود مریض میگه که ما ضعیف شدیم.
بله.
یعنی هم عرض است هم علائم در پیش از اینا، در پیش کسایی که توبرکلوز دارن. و تداوی توبرکلوز خود ادامه بتن، توبرکلوز کسی که برشان تداوی میکنه وزیر تداویشون هستن، حتما بر از اونا معلوم است که 4 هفته 8 هفته و نمیفهم چند هفته بعد دیگه باید چک شوه که در پیشان چقدر همی خود مقاومت انتان پایان آمده در مقابل دوا، و دوا چقدر موثر واقع شده، آیا دوا را درست میگیرن نمیگیرن، آیا دوای توبرکلوز اگه یک روز وقفه بتی یا دو روز وقفه بتی به این معنا که مو پروسیجر تداوی ما را، پروتکل تداوی ما را برهم میزنه. دیگه ادامه بتن پیش کسی که تداوی کردن و پیش یک دکتر صاحب داخله حتما مراجعه کنن و می اراز علائمشان را بگوین. اراز علائمشان مربوط به مو مرضشان است که پیششان است، ان شاء الله قابل تداوی است.
بیشتر در کدام سنین مردم مبتلا میشه به این بیماری؟
اصلا یکی از اسباب عمده خود دردای مفصلی اوستیوآرتریت است که بسیار عام است. در امریکا تقریبا 37 میلیون نفر در مو کشور پیشرفته، کسایی که سنشان از 40 بلند است، مصاب امی آماس مفصل یا اوستیوآرتریت هستند. یعنی سن که سن هر زمانی که از 40 بلند بره و بعد چه که به طرف بالا میره، خصوصا در سنهای 60 در دیگه کشورها که اوسط سن بلند از 65 و 70، امی دردای مفصل در پیشون پیدا میشه.
و یا بیشتر در زانو،
یا بیشتر در زانو در مفاصل وزن بردار که یکی از اون زانو است.
بله بله. روی حلش چیز تداوی؟ مثلا همیشه باید کسایی که مبتلا به بیماری هستن از دوا استفاده کنن یا راههای دیگه هم وجود داره که از بیماری
کسایی که مبتلا هستن یا کسایی که مبتلا نشن؟
نه، اول مبتلا هستن بعد سوال دیگه.
خب. کسایی که مبتلا هستن امو پیش یک دکتر صاحب ادامه بتن، اولی بسیار مهم است، پیش هر کس نه هر قسم نسخه نگیرن، پیش یک دکتر صاحب ادامه بتن. دکتر صاحب تمام توصیه‌ای که فعالیت‌های فیزیکی است، محدودیت‌های فیزیکی که کارهای فیزیکی که به وجود می آوره برشان میگه، و حتی تغییر شیوه زندگی که تغییر وظایف شان است میشه لازم باشه، اوره برشان میگه، اوگه پارا گوش کنن، دوایی را که توصیه میکنه اوره بگیرن، و امو ورزش های مستقیم و غیر مستقیم که از طریق دکتر برشان گفته میشه. مستقیم به این معنا که میتونه بالای مفصل فشار بیارن، امو ورزش هایی است که بالای مفصل فشار آورده میشه. غیر مستقیم به این معنا که خود قوی ساختن عضلات است و مساختمان های اطراف مفصل است که فشار بالای مفصل کم شوه. تمام این گپا را بله در نظر بگیرن ان شاء الله که
سلامت باشین. و چطور پیشگیری شود از مبتلا شدن به همچون بیماری؟
از مبتلا شدن ما براتون یک مثال میتونم، یکی از همکار ما سنشان بیشتر از 50 سال است، اما میشه که ما او را میبینم و فکر میکنم 20 ساله 25 سال است، به دلیل از این که از روزی که ما او را میشناسم و از روزی که خود از او فامیل دست راست چپ خود ورزش میکنه و ورزش بندازه او را مفاصلش جوان استخوان شد خوب نگاه کرده و مفاصلش حتی تابال یک تابلت به گفته خودش نخورده، به دلیل از اینکه ورزش کرده که مو اطراف مفصل کلش قوی شده، عضلاتش قوی شده، بالای خود مفصل فشار کم بوده و کلا مشکل نداره. با مردم ما ایره توصیه میکنم که در پالوی همه کارکای دیگر که در زندگی میکنن، زحمت کشی هایی را که میکنن، یک وقت خود نیم ساعت 15 دقیقه برای ورزش هم روزه بتن، اما ورزش نرمال،
مثلا
نرمال به این معنا که هم روزه ورزش بکنن، نه که امروز ورزش بکنن با سبب بگن خسته هستم نمیرم، و این سبب از این میشه که غیر منظم میشه ورزش و یک عضلش قوی میشه یکیش نه، ایواز خوبی فای بدی
ضررش
بیشتر میشه برشان، و دیگه خود شیوه زندگیشون رو درست بسازن، بیشتر از ترکاری باب از انواع و اقسام غذا استفاده کنن.
از پروتئین چطور؟ مثلا
کسایی که برای کسایی که به خود نقرس که یکی از در سببای درد مفصل است مواجه هستن، در پیش از اونا گوشت خوردن به خاطر از اینکه پروتئین زیاد داره، نیتروژن زیاد داره، به اون خاطر من است یا نهایت کم میکنیم برشان، اما در پیش دیگران مشکل نداره،
یعنی
به خاطر قوی شدن عضلاتشان بخورن اما تشخیص شده باشن که یا نقرس ندارن و ای برشان ضرر نمیرسن بعد از او، و از همه چیز بخورن، به مقدار کم بخورن، برابر بخورن، و خصوصا میوه‌جات و ترکاری با هیچ مشکل نیست ان شاء الله.
دردای مفصلی مخصوصا می دردایی که در زانو چی میشه دست که کمر ارسی هم میباشه،
یکی از خود از می سببای دردای کمر روماتیسم مفصلی است و این معمولا میگن به شکل وراثتی انتقال میکنه، اما یوم ثابت نشده زیر تحقیقات است. در غیر از او کدام مرض کدام درد مفصل که دردای کسب آفات تومورال میباشه تومورا می باشه، نسل های قبلیشان می داشته باشه، امکان داره که انتقال کنه تا غیر از این.
سلامت باشین دکتر صاحب. پیشا شما اشاره کردین به پوکی استخوان. ای اول پوکی استخوان یعنی چطور بروز میکنن از یک فرد برای جلوگیری از چی است؟
خود پوکی استخوان کم شدن منرال ها و استخوان است. وقتی که منرال های استخوان مثل پوتاشیم، مثل خود کلسیم، مثل فسفرس یا کم میشن، در حقیقت همی خالی گاگکا در استخوان پیدا میشه، باز بالاخره او پوکی استخوان در پیشان بوجود میاد و سبب حتی شکستگی های پاتولوژیک با کمترین ضربه کسر در پیشان بوجود میاد، خصوصا در پیش خانمای پیر ایره اطمان شما متوجه شین، خانمای مسن پیر کالا از این کدام چیز دیگه گرفته نشه، خانمای مسن و در پیش مردای مسن عین چیز.
اگه مثلا یه خانم که مثلا سنشان بالا رفته به میپوکی استخوان یا مشکلی که شما گفتین یا پایش بشکنه مثلا عملیات شه چی چه باز دوباره ای بهبود اما طور پس دوباره را گشته میتنه، یعنی
پای از یا ارتباط بعضی داره که کجا میده میشه، متاسفانه همیشه راس از مفخز یا قسمت دیگه که میده میشه، یعنی یکی از همین اسباب و سورپرایز یا میپوکی استخوان میال تداوی کرده ما اومدیم که خودم استخوان دوباره نتیجه نمیده که وصل شد، به او خاطر مفصل ساختگی برش مندازیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صاحب.